کلکته نه کوي.
کاناډای آنلاین رسپانه آی پالیټکس په خپل ورسته غنه کې د افغانستان په اړه د اروپای ټولنې د بهرنۍ اړیکو او امنیتی پالیسۍ د عالی استازي او د اروپای ټولنې د کمیسیون د مرستیال جوزف بورل فونټلس په قلم لیکل شوې مقاله خبره کړې ده. د مطلب سر کې راغلی دی چې د افغانستان جګړه باید هیر نه شي او د خلکو یې باید ملاتړ وشي. لیکوال زیاتوي په افغانستان کې له اوږدې جګړې او د ډیرو انسانانو لمړینې وروسته اوس هم د یو نوي پیل لپاره فرصت شته. ښاغلی بورل لیکي چې که څه هم هر څه د افغانانو په لاس کې دي، خو نړیواله ټولنه هم مکلفیت لري چې د دوی ملاتړ وکړي او اجازه ورنه کړي چې افغانستان یو ځل بیا د تشدد په وسیله د اساسي فردي حقونو د ځپلو دورې ته ورستون شي. د اروپایي ټولنې دا جګپړی چارواکی د مطلب په دوام لیکي چې نړۍ اوس مهال د کورونا له وبا سره پر مبارزه تمرکز کوي او د دې خطر دا دی چې افغانستان د نړۍ د خبرونو له سرلیکونو ورک شوی. خو ښاغلی بورل وایي چې دا به یوه غلطي وي، ځکه د ده په وینا نړیوال له افغانانو سره ګډې ګټې لري، نو باید په دې هیواد کې د دایمي سولې د ټینګښت او د یو فعال دولت له جوړېدو سره مرسته وشي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې پر خپله ویبپاڼه په یو خپره شوي مطلب کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هغو طرحو ته کتنه کړې چې سیاسي ډلو او ټولنو چمتو کړې دي. په مطلب کې راغلی دي چې په فبروري میاشت کې افغانستان ته د سولې د راوستو د موافقې له لاسلیک وروسته د ټولو پاملرنه د بین الافغاني خبرو پیل ته واوښته، په داسې حال کې چې په دې برخه کې ډیر لږ وضاحت شته. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه د هغو پنځو طرحو یادونه کوي چې سیاسي ډلو او تحقیقاتي شبکو په دې وروستیو کې چمتو کړي او په هغو کې د بین الافغاني خبرو مهم موضوعات نغښتي دي. لومړۍ طرحه د افغانستان د سولې هر اړخیز پلان د جمعیت اسلامي ګوند، دوهمه د سولې د بین الافغاني خبرو طرحه د آسیا زړه ټولنې د خپلواک تحقیقاتي مرکز، دریمه د سولې او له بحران څخه د افغانستان د ژغورنې په نوم طرحه د پخواني ولسمشر حامد کرزي، یو شمیر جهادي مشرانو او مدني ټولنو د فعالانو، څلورمه طرحه د خلکو د محور په نوم د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل د جریان، او پنځمه طرحه د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي لخوا چمتو شوي دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په مطلب کې راغلي اوس پوښتنه دا ده چې آیا افغان سیاستوال د جذبې تر څنګ د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا هم لري که نه.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. زه هیله مندیم چې تاسو به روغ جوړ او له کرونا نه په امان یې. درنو اوریدونکو، د رادیو مجلې د یوې بلې غنې پاوري دو ز محبوب شاه محبوب ستاسي هرکلی کوم. د مجلې په دې غنه کې مو یو شمیر هنري او فرهنګي مسائل راخېستي. په هنر جاج کې د پښتو ژبې د وتلي سندرغاړي هارون باچا سره د کرونا پر وړاندې د تبلیغات په برخه کې د هنر د ونډې جاج اخلو.
نو دا وطن چې لري وطن کې خو زیاره د پیښې کېږي او له بده مرغه داسې پیښې کېږي چې سره خفه کوي اکثره وخت داسې پیښې وشي. نو
په فنکار برخه کې له ځوان شاعر فاروق مازیګر سره د هغه په فن خبرې کوو.
امن راشي زما به د ټوپک ولا سره هغه د وطن ساتونکو سربا سره مینوي، خو د غیر نه غیر کښه په شخصي لنجه کې خپل ټوپک ګرځي زما سره نه کینو.
په زرپانه کې به لنډ کیسه بیړنې خبر واوري.
فهم څو زله خپل لاسي سات ته وکتل، دی ادي څومره نه وخت تکړه وګمې په خبرو کې ورولوېدا. ولی وار خطای اوس براشي نن د سودا لیست لګ ډیرو هغه چې ترڅو سودا
او په ورخمین خیال کې به وباته لیکل شوی نظم واوري. خان به د کلی صدقه کوله، موږ په یوه خوله دا ټپه کوله، انسانیت دې تل ژوندی وي، د خولې نوړۍ به نیمو ژوند به کوونه.
آزادي رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د اپریل دیرشمه نیټه د رسنیو د کورنۍ او آزادي رادیو لپاره یو تور ورځ ده. په همدغه ورځ دوه کال وړاندې ازادي رادیو خپل درې همکاران له لاس ورکړي. سباون کاکړ، عباد الله حنانزه او فرشته محرم دورانی د ازادي رادیو درې خبريالانو د کابل په شجدرک سیمه کې د اپریل د 13 منټې په سهار ځانمرګ برید وشو. فرشته محرم دورانی چې نوی غوښتل ازادي رادیو سره د خزو پروګرام مخې ته یوسي په لومړی پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. سباون کاکړ او عباد الله حنانزه د پیښې د خبري پوښښ لپاره سیمې ته ورغلي وو چې د یو بل ځانمرګ برید په پایل کې ژوند له لاسه ورکړ. ازادي رادیو چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ د ترویج، د بشري حقوقو د پاللو او یوې خبری رسنۍ په توګه فعالیت کوي، د خپل کورنۍ د دریو غړو له لاسه ورکول ورته یو ټکان ورکوونکی خبرو. د ازادي رادیو مجلې نننۍ غنه د خپل دریو خبريالانو روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې به د ازادي رادیو د افغانستان د برخي رئیس قادر حبیب پیغام واورو چې لمخې د ازادي رادیو رسنی زجمنتیا یو ځل بیا را تازه کړي.
دوه کال وړاندې په همدې ورځ ازادي رادیو خپل درې همکاران پیوزان مرګي برید کې لاس ورکړ. د کابل په شجدرک سیمه کې دغه برید داسې مهال وشو چې خبريالان د یو بل ځانمرګ برید د خبري پوښښ ته ورغلي وو. برید کې د ازادي رادیو خبريالان سباون کاکړ او عباد الله حنانزای او دغه راز فرشته محرم دورانی چې غوښتل یې ازادي رادیو د شزو پروګرام سره کار پیل کړي له شپږو نورو خبريالانو سره ووجل شو. هغه یو تور ورځ وه. مونږ ټول تکان وخوړل خو متزلزل نه شو. مونږ د خپل وجل شو خبريالانو لارې ته چې کړه متوازنه او بې پرې اطلاع رسونه وو دوام ورکو. ازادي رادیو د 12 ساعته رادیوي خبرونه او ټولنیزو شبکو لارې خپل اوریدونکو ته د آزادو بحثونو او نظر او شریکولو زمينه برابروي. سباون ویډیو جرنالیستو هغه باندې ډیر خوشاله دو چې لیدل په 2013 میاشتو کې د ازادۍ رادیو پر فیسبوک خبره شوې ویډیوګانې 3 میلیون زله قتل شوې دي. عباد الله حنانزي د زهرو کاروان خبرونه ته کار کوي. د دې خبرونه هدف د نشئی توکو په وړاندې مبارزه او د نشئی توکو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی دي. ازادۍ رادیو دغه پروژې د پراختیا په ډیجیټلي چوکاټ کار کوي. محرم دورانی نن لمو سره نشته. ازادۍ رادیو د شوزو پاړه خپل پروګرامونه سو ساته زیات کړ. دورانه هم همدا غوښتنه درلوده. مونږ ولویدو خو له پخوا پیاوړې بیرته را پاسېدو. مونږ به تل د خپلو تللو خبريالانو د ارمانونو پوره کولو لپاره د بیان د ازادۍ او کره معلوماتو د رسولو په برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکو.
چیرې د انساني تاریخ پانی واړو نو وبګورو چې په انساني ټولنه غنې وباوی راغلي دي. دغه وباګانو ځانګړی وخت او جغرافیه لرلې چې ذکر یې د انساني تاریخ په متن کې خوندې ده. د وباګانو په اړه وخت نا وخت منفي او مثبت تبلیغات شوي، خلک په هول شوي او کوخخ شوي چې انسان له وبا وژغورل شي. په افغاني ټولنه کې وبا هغه ساري ناروغي ته ویل کېدل چې انسانان یې له عمل امر کېدل. په دې وروستیو کې کرونا هغه وبایي ناروغي ده چې د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسیدلې ده. کرسنې یو د خپل مایک لارې د کرونا په باب معلومات ورکړي، ملایانو په منبر غږ پورته کړي او هنرمندانو د خپل هنر لمخې خلک پوکړي دي. هارون بچا د پښتو ژبې هغه سندرغاړې ده چې په دې وروستیو کې کرونا ته ځانګړې زمزمه کړي. هغه وایي چې له کرونا نه د ځان ساتنې په پار انسانان مجبور دي چې په خپل کور کېني، نو ځکه خود ارمونی له سور سره یو ځای په خلکو غږ کوي چې په کور کېني ترڅو ژوندي پاتې شي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار اجمل تورمان له هارون بچا سره مرکه کړي.
هنر جاج هارون پاچا را سره د ټلیفون په مستقیمه کرخه ده. د هارون پاچا سره به خبرې وکړو په ځانګړي ډول د ورسته سندره پاړه چې د کورونا وایروس پاړه ویل ده. ټوله خزمایا زنه ده فقط دومره مزره چې لارې کوڅې له کورونا ډکې دي. زما لالیا په خپل کور کې نه او مخته دی واچوي او ماست دعا په جای نماز د خپل مور کې نه. پاچا صاحب خراغلی خبرونه ته
ډیر مننه. تروان صاحب تاسو سلامونه. تاسو د خبرونه ټولو ورځونکو ته زما ډیر سلامونه او نیک هیلی نیک پرزونه په دې کې روغ جوړ اوسئ خوشاله اوسئ.
هیله ده چې تاسو هم د کورونا په امان کې اوسئ. پاچا صاحب دغه ساسي شیر بيخي انګامه جوړه کړې ده. ساسي د سندري ډیر مینوال پیدا کړې دي په ځانګړي ډول په افغانستان کې ډیر خلک یې اوري خوند اخلي او حتی ماشومان او دا ذهن تسپارلې ده. او کدر ته وایي دغه سندري پاړه دغه سندره د شیر پاړه که ته معلومات راکې.
دا خدای څخه وو ترمن صاحب چې زه خو دلته مسافر یم په چک جمهوریت کې ژوند کوم. مشال ریډیو سره د خبريال په توګه کار هم کوم. پر زمن کې خپل هنري هلې ځلې مې هم تر خپل وسه جاري ساتلې دي. نو دا وطن چې لري وطن کې خو زیاده پیښې کیږي او لبد مرغه داسې پیښې کیږي چې سره خفه کوي اکثره وخت داسې خوشي. نو دا پکې د رستو کې د کورونا دغه پیښه راغله. خلک په نړیوال کچه هم ډېر لوی اندېښنې دي حکومتونو سره او خلکو سره. او بیا په وطن ته چې دغه وارث تر رسیدو په پښتونخوا کې افغانستان کې پاکستان کې په ټوله کې خلک نغه کړل ناروغه کړل. نو په دغه سوچونو فکرونو کې مونږ وو دلته خبرونې هم کولې په مشال ریډیو. دغه موضوع یوازینی موضوع دغه د کورونا و. نو په دغه وخت کې زه خو دغه د نورو پیښو چې ذکر مې وکړو هغه د هغې علت دا و چې کله کله چې داسې پیښه وشي نو زه بیا دغه د یو زمزمې له لارې هغه خپل احساسات له خپلو مینهوالو سره وطنوالو سره شریک کړم. نو هغه ما ته داسې لګي چې زما هغه اورېدونکي زما هغه مینهوالې خوښ هم کړي که نه په ټولنیزې میډیا فیسبوک او ټویټر او په دې شیانو چې زه دغه خپل وړه زمزمې یو منټ دو منټه و هغه خلک خوښه کړي. نو ما بیا د کورونا و با چې راغله خلک یو څه اندېښمن شو بلکې ډېر اندېښمن شو. نو مالته یو ملګری شاعر دی ډېر تکړه شاعر دی ډېر وخت شعرونه لیکي په اسلام آباد کې زمونږ ملګری دی اکبر سیال یو شمېر شعري ټولګې لري. نو هغه ته ما وویل مېره که داسې یو شعر ولیکي سیال صاحب چې دا خلک ته دا پیغام ورسوي چې دا خو دوی باید احتیاط وکړي که نه دا خو ډېر ناکاره او دغه خطرناک مرض دی. نو بیا دغه د چارخی بس ډیر لږ وخت کې په یو لشل منټه کې شیرونه ولیکل ما ته راولېګل واتس اپ کې. بیا ځکه نه ستو خپل کور کې په غرض د کار نوم رخصت ما نو خپل د رسل کمره کې ما جمع راوغست هارمونیا او بس کې نه ستم. ډیر ضرورت یو کمپوز جوړ شو. بیا مشر زوی مې دی اوس د خیره های سکول نو فارغ شي هغه ته مې غږ کو مې ما سره لږ مرسته وکړه دا کیمرا مې مراته ونیسه چې دا ځل زه ریکارډ کړم. بس هغه ډیر داسې په دا خیال نه چې دا کنه ډیر مونږ یو نادر کار کوو کنه خو بس داسې په اسانه اسانه او زر زر په منډه منډه مو چا خبره دغه شعرونه زمزمه کړل ریکارډ هم کړل. هغه چې ما په خپل فیسبوک خپاره کړل نو بیا افغانستان کې ځینو ټی وی چینلونو داسې هم په پښتونخوا کې په پاکستان کې هغوی نه تقاضا وکړه چې دا زمزما او دا ویډیو که څه هم هغه داسې په مسلکي توګه مونږ نه وه ریکارډ کړی که نه په عام یو موبایل فون باندې مو کړی وه. هغوی ته جالبه معلومه شوه بس بیا دا مونږ خپرو مې یا بسم الله. زمونږ خو مقصد او هدف هم دا و چې دا پیغام خلکو ته ورسي چې دوی احتیاط وکړي او په کور کښېني که نه دا مسله جدي ونیسي. نو همدغه هدف و زمونږ تورمان صاحب و ښه ده چې زه خوشحالیږم چې زه خبرېږم چې په وطن کې ټی وي چینلونه خپروي او خلکو ته دا پیغام لا هم رسي. نو
مننه پاچا صاحب که څه هم بې باجې به ستونزمنه وي ولې بیا هم ډېر کم که ټول زده نه وي کېدای شي یو څو پارچې که ځینې دوستانو لا هم د تلویزیونونو له لارې نه وي اورېدلي ځکه په اکثرو کلو بانډو کې په افغانستان کې داسې دي چې هلته برېښنا نشته تلویزیونونه نشته خلک د راډیوګانو له طریقه د ډېر اطلاعات ترلاسه کوي.
معلومه دفتر کې ناست یم ملګري ناست یو کار کوي که نه دا وقت او موقدا سن جذب کی زمزم تصبیا
فقط اندسی زمزمی ډول نه اندسی د شیر ویل شي چې یو څو پرچی د شیر په ډول باندې لکه خبرې
چې کوي هغه شیر تاسو ول او ما دغه مشمات میاد دی کنه
زپ په یو ځکه ویل دي پچا سب چې تاسو له کورونو مو وزي زب تاسو شور راوړم اندسی څه شری پکې بلی
او داس یو شعر پکې و چې په خاموشه کې به زړه نه تنګوي درته به زر راوړم شور کینه
څه شور مراوړې ورته ورسره غینه خلکو ته کورونو کې آیا دغه ورسره غیم د سندر زمزمو ته د سوشل میډیا لارې ادامه ورکړي تر هغه ورسره مو څه سب کړي دي چې خلک ورسره په کور کې کینی وایوري
او نو بس وخت په کوشش کو لاخ مینه دا کړی فکر کوم یو مکړی هم دا هغه هم د کورونا ته یو اشاره و پغی کی چې د یو ډیر مشهور غزل دی په افغانستان کې به هم خلک ورېدلې پښتونخوا کې ډیر هم مشهور شو یو وخت موږ له واړو چې دا به مورېدو چې سوزم په انګار د لری لری نه او خان دی را تیار
د لری لری نه
نو اوس هم دی دغه وړاندیزونه او دغه احتیاطي تدابیر یو تدبیر به کده هم د خلک باید لیو بل لری وو سی کنه فاصله کی وو سی یو بل تک خان دی مو که جاری هم چې د لری نه دغه دواړه کارو کی نو دغه ماته یو جالب شعر معلوم شو هغه هم په دې نیت خبر کو چیزا خلکو ته بیا هم یو پیغام ورسی چې دی خامخه دا څنګه چې یو بل سره ګډ شي او لا هم باید احتیاط وکړي او له یو بل لري اوسي تر څو د کورونا نه په امان پاتې شي.
بله تاسو ول پچا سپ چې پس په دفتر کې خلک هغه چې مثلا تر اوسه پرې نه دي خبر ډیر به خبر وي چې تاسو دند څه د کوم ځای کې کار کوي په کومه برخه کې وړي پوه شي چې پچا سپ غیر له دې چې سندري وي نور څه بوختیا ولري او د دغه نور بوختیا ول طریقې څومره د کورونا وایروس د په برخه کې د عامه په هوی برخه کې کار کړی دی
مدنه تورمان سب زخه د 2008 کال کې راوتلو ما امریکا کې ما ول هم د 2010 کې بلکې د نه په خیرونه شپورو کې بیا دلته د مشال ریډیو په نوم چې د زمونږ ازادي او مشال د یوې د یو چتر لاندې د دوړه ریډیو ګاندی مرکزی دفتر په اروپا کې د چک جمهوریت کې نو د 2009 لسم کې زب وخت امریکا کې ما نو د مشال ریډیو چې جوړیدو بیا پرانستل کېدو نو د دې مشرتابه ما باندې غوږ کو چې ته کوم سره کارو کې بیا زراغله ما امریکا کې واشنگتن ډي سي نه مې سرکارو کو دوه درې کال حالته ما بیا ما شمال مې ترغله بیا وخت چې راغې د 2012 کې چې بیا زما د مشرانو لما غوښتل چې توس راشه یورپ ته راشه کډو نو بس لاغه وخت راځي 2012 کال راځي په چک جمهوریت کې په پراګ کې چې پلازمینه ده مرکزی ښار دی د لزمنګه دفتر دی هلته د ازادي ریډیو مشال ریډیو داسې تقریبا شپږویشت اتویشت ریډیو ګان دي چې نړۍ په بېلابېلو برخو کې خپرونې لري نو زه د مشال ریډیو سره د خبریال په توګه کار کوم او دا اوس چې دا د کورونا مسلې دي خو هم زمونږ د خپرونو اکثر موضوعات هم دغه دي خلک کوشش کوي چې خبر شي او دغه یو پیغام ورته ورسي چې لا هم خطر موجود دی او دوی باید احتیاط وکړي
مننه پچا سی پیګم ساسي وخت کم دی له دفتر نه سره خبرې کوي فقط په فیسبوک کې هم موږ ویلی ول چې هارون پچا سره به خبرې کوو زین دوستانو دغه شعر سټایل دی سردار ولی سیرت ویلی چې پچا سی د غزل ډیر خوند راکړو او ټول غزل عامه په هوا دی او بل نور الله صالحی لیکلی چې زما پان دغه نوې سندره چې د پچا سی د بل ډول دی د کورونا وایروس ته په برخه کې د عامه پوهاوی خو راشد خاطر به دوه پښتنې هم کړی دي ک په لن ډول ځواب ورکړي لیکلي چې اوریدلې مو دي چې هارون پاچا د قران کریم حافظ هم دی او بلی ویلي چې آیا د خپل هم شیر لیکي او خپل شیرونه تر اوسه پر سندري کړي کڅنګ فقط ک دغه دوه پښتنې ته په لن ډول تاسو غواړي چې ځواب ووایي مهرباني وکړئ
او مهرباني دې ملګرو چې پیغامونه را لګلي سلامونه را لګلي د ټول تاسو مال خو هم سلامونه او مینا کاش کې دومره دغه مې وی نصیب مې وی چې قران کریم حفظ مې کړی شو په ترجمه مې ویل دي حسین مې ویل دي ختمونه مې سو واري کړی دي او حفظ خو حافظ نیما او بل شعر مې کله نه دی لیکلی یو ټپ کدرې یو شعر کدرې مې کله هم نه دی لیکلی بس شعر مې خوخیږي ملګری شکر دې ډیر لرو یا پیازمګه پښتو دغه پانګه چې ده ډېره دغه درنه ده د شعر له پلوه ډېر تکړه تکړه شاعران لري دغه پخوانی کلاسیک دور نه راوخلي تر اوسه پورې نو بس شعر مې خوښي چې کله کوم یو مې خوښ شي غره واخلم کله ورته کمپوزم جوړ شي بیا مې کوشش شي له موسیقۍ سره د خپلو وطنوالو ته وړاندې کړم
ډیر ډیر مننه ښاغلی ارون پاچا که څه هم خبرې زموږ هم ډیرې دي د اورېدونکو پوښتنې هم ډیرې خو تاسې په دفتر کې دا شیبه د کار پر مهال متاثر اړیکه ونیوله ډیر ډیر مننه چې وخت مو راکړو د ازادي راډیو ته او د ازادي راډیو اورېدونکو ته
ډیر مننه ترمن صاحب تاسو نه ځانګړې مننه ټول تاسو د خبرونه اورېدونکو ته بیا هم زما ډیر سلامونه ډیر مننه او تاسو ته بس ښه ژوند او ښه صحت خوشاله اوسئ
کور مو ودان
مازیګر د پښتو ژبې د ځوانو شاعرانو څخه هغه شاعر دی چې د شعر ترڅنګ د وطن ساتنې وسله هم په لاس کې اخیستې ده. هغه د ننګرهار ولایت په یوې لری پرتی ولسوالۍ په چیر اګام کې د سیمه ایزو پولیسو ټیم لیډر دی. هغه وایي چې کله یې کور د داعشو لخوا ولوټل شو او اولادونه یې د جلال آباد په سرې ګرمۍ کې پښېیابلي وګرځېدل نو مجبور شو چې قلم کېږدي او د خپلې سیمې د ساتنې په پار ټوپک راواخلي. د فنکار په نننې برخه کې لنوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو.
فنکار
هغه لاندې د چوي پاس د پچیر غرونو ته خېجو په پنجدارو سپلو همي خونه همدا اوس موږ د ننګرهار ولایت د پچیر اګام ولسوالۍ پاس پچیر یو غری ایزي سیمې ته راغلی یو او دلته منګل فاروق مازیګر سره په مازیګر کې مرکه کوو. مازیګر صاحب سلام شي.
سلام صاحب څنګه جوړې صحت مو ښه ده؟ هر کله راشي په چیراګان ته
مازیګر صاحب چې کله تر راغلم نو د ملګرو راتي ول چې مازیګر صاحب شاعر هم ده خو له شاعرۍ سره سره مازیګر صاحب کمانډان دي. په یو وخت کې په یو انسان کې دوه داسې شخصیتونه چې لوی خو شاعری کاملا عاطفي انسان کاملا یو داسې سړی چې
مینا سولا دا خوخی لبل اخوا یو داس سره چې غل جګړې سره سروکار لري ټول ورځ له دشمن سره جنگيږي د دې کې څو هغه خبره به کې څه ده
مننه ولا دا حقیقت چې شاعر او ټوپک ځکه کلم او ټوپک هیڅ کله نشي وزه کېده خو هغه وخت چې کله د پچیراګام په سیمه کې د طالب او د داعش په نوم جګړې وې زمونږ ټک بیا د خوګیانی د پکومونو کې د خوګیانی اخیری ټک حسابېږي چې دغه سیمه ته د داعش او د طالب جګړه ډیره زیاته شوله نو د دینه مخکې هم ما وظیفه درلودله نظامی وظیفه خو زه په اردو ملي کې وم په غزنی ولایت کې دلته چې کله مې کور ته رالم نو د پچیر سیمه تاسو به شاید په ټلویزیونونو کې لیدلې وي په ډیره بېرحمانه توګه دلته ماشومان قتل شول دلته زنانه حتی د بام په سر زنانه لګېدلې وه وڅلوې خو ورځې پرته وه چې د چا مور وه او دلته هغه ماشوم چې د یوې مور ماشوم و یولس لورګانې وې او یوې زوی و هغه یې په غېږ کې لګېدلی و مړ و یعنی یو شوروز هغې د غېږې نه نه لرې کولو ویل د نه وینه ځي کمزوری کېږي او حتی در دې چې هغه خپل روح د الله ته سپارلی و نو چې داسې حالاتو ته رالم او کله مې د خپل پلارنۍ ټاټوبې ته کور ته رالم کور ته داخل شوم ومې کتل په کور کې مې د غوړیو دوه تشې زیړې بشکې پرتې وې چې په هغې کې مې د چرګانو ګندګیري وه او نور هیڅ نه وه د خپل کور بچیو زما د پامیل لباسونه هغه بسترې سامان حتی زما د غاړې جامې زما د لاس ټلیفون دا هم په دې جګړه کې د خلکو وړی و کله چې کور ته را ننوتلم نو ما سره د جلال آباد خار د تللو هم کرایانه وه چې زه سره دې چې ډېرو خلکو پېژندم پیدا لاړم پامیلو ته
څومره لاره ده د ستاسې د سیمې نه دا اوس چې مونږ په دې کوم ځای کې
نو دې نه تقریبا داسې وایه چې تقریبا شپږ دېرش کیلومتره زه پیدا لاړم زه سره دې چې سهار څه چې جلال آباد ته لاړم بیا چې کله هلته لاړم نو چې کېناستلم کله مې چې بچیان او زما سره زما د شاعر رور سید زمان قسمت بچیان مې چې کله خپلوسي ولیدل تر ډېره مې د سترګو نه اوښکې پرې لاړې نو داسې مې فیصله وکړله چې نور مجبور یم ټوپک جیک کړم او ټوپک هم په داسې حالاتو کې را جیک کړم چې خدا نه خواسته هغه ټوپک نه چې د افغانانو په ضد ټوپک د افغانانو د دفاع دپاره ټوپک را جیک کړم هغه وخت مې راغلم په پچیراګان کې مې محلي پولیسو ټیم لیډري واخیستله چې تقریبا درې کاله کېږي په دې درېو کالو کې مې ډېرې جګړې کت سره کړې دي د ما په توره بوره کې په خوګیانو کې په شینوارو کې په شیرزادو کې او په چپرهار کې په هر ولسوالۍ کې مې ډېرې جګړې ورسره وکړې
ها مازیګر صاحب ماته نو معلومه دا شوه چې اساس خبرونه چې زمونږ فرهنګیانو زمونږ شاعرانو زمونږ د پالو خلکو نه وازه چې د ژبې ساتنه کړې د فرهنګ او د ادب ساتنه کړې بلکې د خپل خاورې ساتنه کړې ټوپک راخسته ها ما سره یو بل پښتنه دا ده چې هغه ملګری یا هغه انسان چې مخکې له دې چې دی ټوپک په لاس کې واخلي لغن وړاندې شاعری څنګه ولا غوړو سچ کله ټوپک په لاس کې راوسته څه تغییر درک راغی
والله شکه قدر ته ویم چې ټوپک مې راخسته ما په ټوله کې په دریو کلو کې یو شیر لیکل ولې چې ټوپک داسې اوسې دي چې د هر څه سره لري پاتې کوي د یلم نه د ادب نه د دوست نه د ملګری نه حتی د خپل کورنۍ بچی نه لري کوي که په هر جامه کې ټوپک واخلې ته د خپل بچی په خوا کې نه
ها په وزینی خود سی چې هغه د ویار ټوپک خسته
او که ټوپک په هر جامه کې واخلې خو بعضی ټوپک چې دا مار اخیسته په دې ځکه کې ویاړم که شاعری مې نه پاتې کړې دا ما د غریب ملت او دغه خوار یتیم افغان بچی په سر باندې زه سره دې کا شاعری او مونږ تاسو کا کلم ولایو نور مې دا غره وګڼل چې دا ظلمونه مې د دوه ولیدل چې دوه مخه ونیسم او ټوپک مې راخسته په امدینیت باندې دی چې زه نور نشم زغمل د دې نور خارجیانو ظلمونه په خصوصا افغانانو باندې د پښتنو باندې مونږ په چیراګام خوګیانو په ساحه کې چې دا کوم ظلمونه وشول په ډلې ز دوه دیوالونه پیرا وغورځیدل حتی دشمن تر اوسم بچی په دې تمه ده چې زما پلار به بل ته وای چې داش ختم شمه پلار به آزاد شي خبر نه ده چې هغه باندې دیوال غورځولای دی
ها مزګر صاحب زه دې غواړم دی وخت شیر واورم
ما خو درته ویل چې ما چې شاعری شروع کړ ټوپک راخسته شاعری مې مکمله پرې خېده
خوانه دې راتوبه
خوانه به او درې بیا ته په ذهن کې دي زی اکثره کله کله مشاعره کوم وایم او د دغه خپلونه مزړه تور شوې تیر شترینه د دغه خپلونه مزړه تور شوې تیر شترینه او کله د خپل لمن خپل سړی ور واخلي او نن دې د لاس نخو ته ګران داسې وژړیدم
نن دې لاس
مننه وای نن دې د لاس نخو ته ګران داسې وژړیدم لکه ماشوم نه چې مچکه څوک په زور واخلي او ته خپکی گما دسته د پاره جانانا
ته خپکی گما
من نه وې ته خپکی گما دسته د پاره جانانا او ستا مازیګر بده دی ټول کلی پیغو
مازیګر صاحب که هر څنګه سړی کلک زړی شي ټوپک را واخلي جنگو کی مګر بیا هم ستا په وجود کې دننه یو شاعر شته وخت نا وخت هغه شاعر نه راویخیږي
ولې نه تیره شپه ممکن استم یو څه مې لیکل هغه یو ټپم دی که سړی ډېر په زړګي سخ شي چې جانان د غېږې ځي سلګۍ وهي نه سړی نه چې شاعري او قلم پاتې کېږي هر عمرو پسې خفه کېږي زه یقین په خدای وکړم مشاعره کې په ټولو مشاعرو کې ګډون کوم زه ځان کمزور احساسوم چې ولې ما سره شعر نشته دی ولې ما څه نه دي لیکلي
کله کله داسې شبې دي چې دغه د دښمن په اړه یا خپلو سرتیرو ته د حماسي شعرونه لیکلي دي چې هغوی را ژوندي شي اولاد جګړه وکړي
هو دا خو چې وسره نه کافی پاتې نه وای ما خپلو سرتیرو ته او هغه کسانو ته چې سنګر ساتي دو ته مې یو څه لیکلي و خو دا چې له بده بخته په ذهن کې مې نشته په کاپۍ کې دي او موږ تاسو داسې د غره په ډډه کې یو هغه رن هلته پاتې شوي دي خو انشاءالله په راتلونکي کې مې دا سره وده چې دا شعر
مازیګر صاحب اوس په دې ځای کې خو نو ستا واکمني ده ځکه چې دلته د محلي پولیسو هغه مشرې کار کوي دلته لګیاي دغه فرهنګیان لیکوالان د دغې سیمې شته کله کله راټول
هو دلته مشاعرې دي دلته تیر کال هم دلته مشاعره وشوه په چیراګان کې میاشت په میاشت باندې هر میاشت په پای کې د جمعې په ورځ موږ مشاعره لرو ځوانان راټولېږي دا هغه سیمه ده چې دلته شاعران ځوانان خپل راځي یعنې که دلته تا مجبوره کړي چې یو شعر ولیکي دلته تا مجبوره کړي چې تا سوچ توجه دې شي ته راواړئ هغه شی چې تا ټوپک سره مینه وي غربت سره دې مینه وي د بل سره کینه بغض ولري هغه مینهوال ځي ته د دې شي نه لري کوي دغه سیمه ده چې دلته ټول ته مجبین راځي او دلته هغه خلک راځي چې په پچیراګام کې شعر لیکي ډېر ځوانان شعرونه لیکي خو موږ دا مې درته ویل چې دغه سیو څپې دغه سیو یو تور دغه په موږ باندې ولګېد یا تور دغه په موږ باندې راغله یو تور شپه په موږ باندې راغله چې زمونږ ډېر شاعران ډېر ځوانان د هر څه نه لري پاتې شو
هغه وخت کې چې دلته دا وضعیت ګډوډ و دلته داعش و دلته یا طالبان یا ورته نورې جنګي ډلې وي فرهنګي فعالیتونه وو
نو طالبانو په دغه شینو باندې بیا به لګ نیوکه کوله چې موږ بچرته غونډه کوله موږ کړی دي حتی زه خپل طالبانو سره ما بس تیر کړی دی په دغه شینو باندې یو مې شو درې ورځې زه سره باندې وم پم دې موضوعګانو چې ته جاسوسي دا کرنو ولې کوي ته دا کسان څنګه راټولې ته هغه خلک راغواړي چې هغه د څوک دي دا موږ ته معلوم کړه دا خو ګیرو برتنې والی دي دا خو ټول خارجي دي ترجمانان دي بل دي حتی چې ګیرو برت به ولا غوته بيخي مسلمان نه معلوم دي
خدای دې امن راولي که امن راشي هغه مازیګر چې په خوا او هغه مازیګر چې نن دي په دې کې به کوم تغییر راشي
وزنه به زدا درته که امن راشي په چیراګان کې به زما په لاس کې د ټوپک تشه پوچک مونږ ګوري تش پوچک چې ډزیدلې هغه نه هم زنه نفرت کوم او که دلته امن راشي زما به د ټوپک ولا سره هغه د وطن ساتون کې سربا سره مینه وي خو د غیر غیر کچا په شخصي لنجه کې خپل ټوپک ګرځي به سره نه کینو
دا شاعران خو وی چې د شاعران دومره نازک طبیعت وي دومره عاطفي انسانان وي چې په میګي مخنګ دي کنه څنګه شعر چې لنډې د مینې دي داسې پام ته دار کړم په میګي خپنګ دم چې یار به پاتې شي دا شان سره چې کله کله ټوپک راخلی خدا د وطن په ننګ ټوپک ته بده کې خوشک نشي دا د ویار خبر ده خو که ټوپک راخلی کله کله د سی فکر د ته درېدل چې راغه سړی چې په میګي باندې په خانه کې خوده چې یار به پاتې شي او بیا ټوپک راخلی جنگي کی یو ډول مایوس شوه یا د ویار دغه کړه کنه
هو 13 ورځ زما د تقریبا 13 ورځې دیږي او مش مخکې په پرسونل باندې عمله وشول د شپې نه وخت په دې سرک باندې منتی ولاړو چې په دې نتیجه کې زما سرباز هم زخمی شو او یو طالب چې و لګیدل یو زخمی و د زخمی په څه چې کله کورته نه وتل منو تر ډیره مې دروازه ورته وټکول خو پد والا غمنې مې دروازه مې په خلاص کړله نو د دروازې د شنه نه وتل مې د یالک مور رامنډ کړله حتی خپل مور ته سترګو ته ودرېدل او ماته سر تور کې چې وسر مې دغه زوی مې دی او د خدای د لپاره به دا برته نه مړ کې ما ورته ویلې مور دا مې در سره واده ده چې د ګل گزار ونه پکوم ها ما چې کله شاور واچول نو شاکول مې وختل مې شوې سم خپل کیتی ته خپل امیرینو ته په دغه وخت کې ماته د مور بیا هم سر تورې شي زه په یو زوی لرم په پامل مې سر ټوله کورنۍ سرنوشت مې دغه یو دی دغه سوال درته کوم بیرون چې وروتم زما پرسونل مغوسه او زکه حکم لپیشه ونه پرې زخمانو چا به وار کول چا به څه ماټولو ته غوسه شوم چې نه به وار پکوي هغه قسم یې وړه دې باور وکړ د شپې مخ خپل پیار پکړی دا او عسكر می ته درولې دې بیا می وړه دې ساتامته د تدوی یعنی د دشمن تدوی به څوک نه کی زکه هغه مون تدوی نه کی مونږ د منځ وړي مونږ د تدوی ما خپل کړی وینم ورته پیدا کړی دا هلته می عسكر ور دې ورته ودرېږي هاته تشناب ته می وړه را وړه دې په دې خاطر چې مونږ نه غواړو سو
بیا می یو عاطفي انسان په جګړه
بیا هم د څه سره
شیر یا یو څو بیتونه په اخره کې راته وای
نو بیتونه می خپل بځای بدرته زما د ورور ځواني مرکز ته زمان قسمت
وای درنو اوریدونکو زه غواړم دلته د سید زمان قسمت یادونه کوم سید زمان قسمت زموږ د پښتو ژبې یو ډیر خوږ ژبه شاعر هغه په مینه ماین سره هغه مینا سول د دغه شعر او مازیګر سپ چې د خپل هم شاعر دی بیا د قسمت سپ ورور دی نو زه اوس د قسمت سپ بیتونه د مازیګر سپ نه ورو مهرباني
مننه هغه د بیتونه زما ډیر خوخیږي وای جړاوی پکې ویر وی وای وای وی لکمړې جړاوی پکې ویر وی وای وای وی لکمړې د چم هر ورځ هر غړې وی لکمړې او جانان ازوانی مرګ شي بیګا داسې خوب کې راغلی
جانان ازوانی مرګ شي
مننه جانان ازوانی مرګ شي بیګا داسې خوب کې راغلی راتاو درنه د کلین جنکی ویل کمړی او د تلو چې جانان وای د ازان میټول رپیږي
د تلو
مننه د تلو چې جانان وای د ازان میټول رپیږي او د زړه د کور انګړ کې موصلګي ویل کمړی او تنور هم خسته شي استاد زوانی برکت شه
تنور هم خسته شي
مننه تنور هم خسته شي استاد زوانی برکت شه او قسمت ته ګرانه داسې پزوانی ویل کمړی
ډیر مننه ژوند اوس ما زیګر سپ
خوشاله اوس ډیر ته مننه تاسو نه چې دلته راغله زمونږ دغه سیمه غریزه سیمه یعنی زمونږ هر چا دی یاد استلی یو خو د ادب مینوالو دی یاد نه استلی ویاړم په ادب مینوالو باندې پدې
سی ل ازادي رادیو نه رادیو مجله اوري هوی چې د زمان لومړی توبونه درکوي کله هم نشات کیږي نو ویلې شو چې هغه کیسه لیکوال چې د خپل ټولنې لومړی توبونه او مجبوریتونه درکوي تر ډیره په ټولنه کې منلی وي کیسه یې کامیاب او لوستونکي ډیر لري راځي وګمې جبر خیل ته وګ شو چې بیړنې خبر کیسه راووروي
زرپانا بیړنې خبر ټول د باغ په منځ کې د زردالانو د ونې لاندې ناستو فهیم لا ډېرې مودې وروسته خپل کور ته راستون شوی وو هغه په کابل کې د یو امریکایي کمپنۍ سره کار کاوه په باغ کې نری نری هوا لګېده مرغانو هم سندرو ویلو ته زور ورکړی وو له یوې خوا د پسرلي ښکلی موسم د مرغانو آوازونه او د فهیم له څو میاشتو مسافرۍ وروسته بیرته کور ته راتګ ټوله فضا د خوشحالۍ په رنګ رنګینه کړې وه فهیم د خپل مسافرۍ یادونه را تازه کول او ټولې خويندې ورته غلې ناستې وي هغه په ډیر خوند خوند د امریکایانو کلتور تشریح کاوه کله به یې د هغوی صفات کاوه او کله کله به یې دومره بد رات ورپسې ویل چې بیخي د ویلو بنو تلوار پوښتنه وکړه لالا هلته مو د ډوډۍ څه حساب وو فهیم په خپلو ویښتو لاس را تیر کړ وی ویل هلته خو د ډوډۍ هیڅ مشکل نشته موږ هلته چا حال لرو بس چې هر وخت کې د زړه وشي ورشه او بی د پیسو چې څه خوري وي خوره خو کومه غوخه چې حرام وي په هغه یې ښکارا لیکل کړی وي چې دا حرام دی بیا موږ هغه نه خورو خو دا سپابندي ور باندې نشته خوخه دي چې څه خوري خوړلی شي د دوی بس تود روان و چې واګما د شربت له جک سره یو ځای باختران نه وته پلوشي پرې ورغک کړ ورېندار لکه چې خرچه دی وکړه ټولو په کلاس کلاس وخندل وګمه شربت په ګیلاسونو کې واچاوه د زردالانو په ونو کې خارونکو اتڼونه اچولی وو کله کله به یې لونی یو نیم پوغ زردالو هم را وغورځید چې د یاسمین او میرویس جنگ به پرې یو څرا تود شو فهیم څو ځله خپل لاسي سات ته وکتل د یادې څومره ناوخته کړه وګمه یې په خبرو کې ورولویده ولی وارخطا یې اوس به راشي نن د سودا لست لږ ډیر وو هغه چې ترڅو سوداګۍ کوي بیا راځي وخت نسی میرویس په ونه کې رازوانن دی رادیو ته پام شو په منډه یې راواخیست یاسمین هم ورمنډه کړه یوه ښه شیبه یې په رادیو سره زورونه وکړل خو چې واګما پرې رابرګ شوه نو یاسمین ترې را روانه شوه میرویس رادیو چالانه کړه په رادیو کې د ګل اجان استاد یوه پخوانۍ سندره شروع وه سندره یې یو څو ثانیې واورېده او بیا یې د رادیو موج تاو کړ دا ځلی دی وی خزینه ویاندې غږ واورید چې د کور د پخلی په اړه خبرې کوي. خشی به دې ته هم غوږ وو. بیا یې د راډیو موج ته زړه تنګ شو او ورتاب یې کړو. څو ځله یې د راډیو ستن لار او بر وخوځوله، خو د ده د خوښي څپکې نه وو. د لا د راډیو ستن په یو ځای سمه نه ودرولې چې یو هیبتناک غږ یې تر غوږو شو. د راډیو موج یې بیرته شاته تاو کړ. په راډیو کې د موزیک هیبتناک غږ ته غوږ شو. د راډیو آواز یې لوړ کړ. د موزیک د ختمېدو سره سم یې د یوه سړي غږ واورید. درنو اوریدونکو پام وکړئ یو بیړنی خبر ته. د ویان د خبرو سره سم وږمه په ویریدلی انداز لکټه راپورته شوه. له میرویس نه یې راډیو واخیسته او خپل ښي غوږ ته یې یو څه نږدې کړه. فهیم پرې ورغه کړل، وا وا، د سیاسي چارو کارپوه خو اوس د هیواد د روانو حالاتو ځان خبروي. نورې خبرې یې په خندا کې ورکې شوې. پلوشې وویل، راځه وریندار ته په خبرونو څه کوې؟ خو هغه د ویان خبرو ته غوږ وه، لکه بیخي چې د دوی خبرې نه وي اورېدلې. د ویان د هرې خبرې سره یې د زړه په نازکه شیشه د غم او درد کرخه کش کېده. بی سواله او بی ځوابه د کوټې په طرف روانه شوه. فهیم بیا په خبرو شروع وکړه، یاره، د افغانستان دی، دلته هره ورځ 200 کسه وژل کېږي، او که موږ ورپسې داسې سر وخوږوو بل کار به مو نه وینو. وږمې د تلویزیون تڼۍ کېکاږله، تلویزیون روښانه شو. په یوه شیبه کې یې څو چینلونه واړول، خو د یوه تلویزیون په پرده یې د بیړني خبر کلمې ولیدې. ځیر شوه، په تلویزیون کې ویان راښکاره شو. له څو خبرو وروسته په تلویزیون کې د مړو یوه ویډیو راښکاره شوه. د سړک په سر 10-12 کسه په سرو وینو لت پت پراته وو، اخوا څو په وینو سره اندامونه په یوه څادر کې پراته وو. د وږمې زړه بی واره په ټوپو شو. سترګې یې د تلویزیون په پرده ګنډلې وې چې بې درېغه کړکه یې له خولې ووته، هله ادې، هله زما ایمل.
چیری ولسی ادبیاتو ته زیر شونو د غنو ټولنیزو ناخوالو ترڅنګ خدای افاتونه و باګانی او ټولنیزي بریاوي پکې یادې شوې دي. په خوا کې به کومه ساري ناروغي خبره شو نو د وخت خلکو به وبا بلله او وبای بیا د بلا سیوري غاڼه. د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې یو آزاد کیسې نظم وبا دراورو. کلونه وړاندې مې ابای ویل چې باباګانو می کیسه کوله. کلونه وړاندې مې ابۍ ویل چې باباګانو می کیسه کوله، ویل یې چې دلته و وبا راغلی، سپینې جامې کې وه بلا راغلی، بلا کسان یې له ژوندونه خلاص کړل، بلا کسان یې له ژوندونه خلاص کړل. ابۍ ویل بابا مې یو پاتې و، خلکو له یو بل ځان ساته. خلکو ویل دا د بلا سیوری له یوه پاڅیږي په بل کینی، په چا چې ناستې وي ترې ځان ساتئ. چا به ویل چې دا د خدای عذاب دی، په موږ راغلی د مرګ بل باب دی. ابۍ ویل چې د ډوډۍ قحطي وه، په کلي کور او په نړۍ قحطي وه. خلکو یو بل نه لاسنیوی کاوه، د دسترخوان ډوډۍ هر چا کروه، ویره د مرګ په هر خوا خوره وه. خان به د کلی صدقه کوله، موږ په یوه خوله دا ټپه کوله، انسانیت دې تل ژوندی وي، د خولې نوړۍ به نیمو، ژوند به کوونه. ابۍ ویل چې ملایانو مسلې کولې. ابۍ ویل چې ملایانو مسئلې کولې، دوی به همیش د پیغمبر د وخت کیسې کولې. وبا هغه وخت هم وا، خلکو ترې ځان ساته. ملا به ویل خلکو نیکی وکړئ، دغه ډېر لوی آفت دی، پوهیږئ څه علت دی؟ ملا به ویل خلکو نیکی وکړئ، دغه ډېر لوی آفت دی، پوهیږئ څه علت دی؟ چې انسان فکر د لویۍ وکړي، رب پرې آفت نازل کړي، ټول حیران پاتې شي. هغه به دا هم ویل، دا طوفانونه او زلونه پر موږ د یو آفت نښه ده. نن بیا وبا خوره ده، نن بیا وبا خوره ده، انسانیت باندې بلا خور ده، په ټول ځمکه کې کرونا خور ده. ابی می وای چې احتیاط کوی، ابی می وای چې احتیاط کوی، صدقه ورکړی او زکات کوی، غریبان ونازوی، کور ته ډوډۍ وروړی، ځان له وبا وساتی، د بلا سیوری ورکړی او انسان له مرګ وژغوری.
وبا دا گیر کړی نړۍ در بخې، وبا دا گیر کړی